کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی یک افسر پلیس برای چهارمین شب در جاده‌ها باقی مانده و از پلیس خواهان انتشار ویدیوی کشته شدن کیت اسکات شدند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن که خانواده اسکات یک ویدیوی مربوط به تیراندازی بالای او را نشر کردند، صدها معترض به راهپیمایی در جاده‌ها ادامه دادند. ویدیوی 2 دقیقه‌ای که از سوی همسر اسکات در تلفن فیلمبرداری شده است، با آنکه تیراندازی را نشان نمی‌دهد، اما حوادث اطراف این رویداد در آن دیده می‌شود. در این ویدیو راکیا اسکات، همسر کیت اسکات، شنیده می‌شود که به پلیس می‌گوید تیراندازی نکنید. او مسلح نیست. پلیس میگوید کیت اسکات اسلحه در دست داشت، در حالی که خانواده اسکات گفته که در دست او اسلحه نه بلکه کتاب بود. پلیس انتشار ویدیوی کشته شدن اسکات را رد کرده. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لاندی را میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درو درنو او قدرمن اوریدن کوز ما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په د ترشناس ملاند خبرونه کې ومني. نن بیا هم په د ترشناس ملاند خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي سات کې له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنېدو د بهیرو په افغانستان کې د هغوی د ستونزو په اړه شخی شو. د ملګرو ملتولو یو تازه راپور سره سم بیا وازی د تیری پنځشنبه په ورځ 1500 افغان کورنۍ د تورخم لاري پاکستان له پاکستانه افغانستان ته ستنی شوې. ډیرو کورنیو د ننګرهار په مختلفو سیمو کې اړولې دي. د ملګرو ملتو په وینا سږ کال تر 2 لکه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیواله اداره اټکل کوي چې د روان 2016 میلادي کال تر پایه پورې به تر 4 لکو زیات هغه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. دغه راز 2 لکه راجستر شوي افغان کډوال به هم سږ کال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو د نړیوالې ادارې یا IOM یا وبیان نیک بشاپ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په درشل کې که مرستندوی هیوادونه له سخاوته کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدای شي. په دې خبرونه کې خپل هیواد ته له دغو تازه راغلیو افغانانو سره د حکومت او نړیوالو مؤسسو د مرستو، د هغوی د بیرته ځای پر ځای کېدو، د پروسیا او دغه راز له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجری هستند که فعلا در استودیو تشریف آوردن. بهشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با آقای الحاج حبیب رحمان افغان معاون کمیسیون مهاجرین بی‌جاشدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم تماس برقرار شود. همچنان کوشش میکنیم با پاکستان هم یک تماس برقرار کنیم با آقای شاه محمود شنواری.
بله، با پاکستان که بله شاغل جلیلی سره کوشش وکړو تماس ونیسو او له شنواری سره به په جلال آباد کې په ننګرهار کې تماس ونیسو. دوی براته وایي چې هلته چې نوي راغلي کډوال دي هغوی په څه وضعیت کې دي، ستونزې څه دي، مشکلات څه دي.
خب میاخیل صاحب چی میگن صاحبی در پاکستان مشکلات زیاد است وقتی که یا دست جمعی تعداد زیاد از مهاجرین به افغانستان بیاید؟ تا چی از شما میتونین از اوته یدی مشکلات کلان برای نامادگی دارین ندارین؟ اگر به طور خلاصه بگوین باز سوالای دیگه هم داریم.
بسیار زیاد تشکر. ما هم به نوبه خود به شما ساروان صاحب و تمامی شنونده های رادیو سلام تقدیم میکنم. طوری که همکار شما در مقدمه گفتن، آمار عودت به صورت بی سابقه افزایش یافته، به خصوص از پاکستان. روزانه حدود بیش از 4000 هموطن ما به کشور عودت میکنن. تنها در 3 روز گذشته یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بیش از 15,000 هموطن ما از راه تورخم به کشور عودت کردن، در کنار ازی از راه سپین بولدک و همچنان از ایران هم یک تعداد هموطنان ما به کشور عودت کردن. بدون شک افزایش عودت خب نیاز به امکانات داره، نیاز به بی هموطنان ما وقتی به کشور عودت میکنن خب نیاز است تا بر ازینا خدمات ارائه شوه، کمک شوه. دولت افغانستان هم در این زمینه تدابیر را اتخاذ کرده، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک پلان را در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی تهیه کرده. این پلان نهایی شده و این پلان 2 بخش داره. بخش اولش شامل کمک های عاجل است و موضوع استقبال و انتقال زینا هست و بخش دومش مسئله سرپناه عودت کنندگان است یا اسکانشان. خب یکی کمک هایی است که از قبل با اینها صورت می گرفت از طرف سازمان های بین المللی در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و یکی هم کمک هایی است که پس از این پلان کمک ها افزایش پیدا می کنه و برای 80% عودت کننده هایی که بدون مدرک هستند، البته با اونها کمک صورت نمی گیره. خب بر اساس زمین پلان دولت افغانستان ای 80% عودت کننده بدون مدرک هم تحت پوشش قرار خواهد داد و برای اینها کمک های نقدی، غیر نقدی، موضوع ترانسپورتیشن، خدمات صحی، تمامی مسائل بر اساس زمین پلان در نظر گرفته شده. کارهای عملی زی پلان از ولایت ننگرهار آغاز میشه در روزهای نزدیک و بر اساس زی پلان در 6 ماه دولت افغانستان توانایی ارائه خدمات برای 500,000 نفر پیدا خواهد کرد.
بله سیب، سلامت تو سیب. وسپو بلاشو نگر هرته دازالی رادیو خبریال شام محمود شنواره ده تلیفون للاری رسره ده شنواره سیب. شاغل میاخیل وویل چه پا تیرو درو روزو که ده ترخم للاری 15,000 افغانان لپاکستان افغانستان تا رستانه شوی دی او طبعا ده طوله د نګرهار لاري راغلي دي او د سویل کې چې یو شمیره لا هم په نګرهار کې منتظر دي چې مرستي ورسره وشي. تاسو له دغه خلکو سره کتلي دي خو څه وایي؟
دې رجعت من تران سه کډوال موضوع پر چې من کوم معلومات دي خپل د کډوال سره غږیدلی یا ولایتي شرایط سره غږیدلی او تیر کوچنی اختر نه راپدې خو د غلارې دي رجعت تیز شول چې د غدلې وخت په تیر دو سره اوس په ګروپی شکل باندې چې 300-350 کورنۍ په یو ځای شکل باندې دوی د تورخم نه راوړي خپل هیواد ته راځي. د دغو شمیر چې د کتنې تاسو یادونه وکړله دا حقیقت لري. په زرګونو کورنۍ د تورخم لارې نه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. خو دقیق هغه اندازه نه ده معلومه، ځکه چې هغه ادارې چې د کډوالۍ په برخه کې دوی کډوالو سره مرسته کوي هغه مختلفې دي او هر یو سره جدا ارقام دي. د خلکو سره چې موږ وغږېدلو یو هغه کډوال دي چې هغه راجستر شوي دي د یونیسیف د خوانه ور سره مرسته کېږي. په کافي اندازه باندې خلک هم خوشحاله دي. د دوی هغه ځینې مشکلات لومړني اړتیاوې چې کومې دي هغه ور سره پوره کېږي. ولې ګڼ شمېر داسې کډوال دي چې هغه په پاکستان کې راجستر شوي نه و، ولې او هلته چې دی په کیمپور او په ښار په یو بل ځای کې اوسېدل، هغه خلکو سره د مرستې یوه ستونزه ده. ځکه د IOM ادارې د خوانه هم چې مرسته ورسره کېږي شاوخوا 30% کورنۍ ورسره کېږي. دغه 30% کورنۍ ټولې بې مرسته پاتې دي، نو هغوی هم غوښتنه کوي چې دغه کډوال چې راځي دوی سره باید مرسته وشي. د ولایتي چارو افسر چې مغه همدغه مسله او دا ستونزې موږ شریکې کړلې، دوی هم دا ومنله چې دا یوه ستونزه ده. ولې دوی هغه کسان چې راجستر شوي نه و اوس دوی ورته فنډ نه لري. بل د دوی اساسي ستونزه چې ډېره لویه مهمه ستونزه ده، هغه د سرپنا نشتون مسله ده. دغه اوس هم د چرکې چې په تورخم کې په سلګونو داسې کورنۍ شته دی چې هغوی د دې انتظار وباسي تر څو افغان حکومت ورته کوم ډاډ وښيي چې دوی په هغه ډا کې واړېدې نه وړاندې چې کوم خلک راغلي دي. ځینې په شیخ مصري کیمپ کې په کندوالو او چاردیوالیو کې اړولي دي، چا د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي. او په جلال آباد ښار کې خو اوس بیخي دغه د ګوتو په شمار یو کور خالي کور هم نه پیدا کېږي. څومره کورونه چې وو هغه ټول کډوالو ونیول. موږ چې دغه په ښار کې رهنمای معاملات او خلکو سره وغږېدلو، دوی له یوې خوانه دغه کراوې جګې شو، د بل خوانه هېڅ خالي کور په ښار کې نه پیدا کېږي. نو د سرپناه نشتون دغه یو لویه مهمه ستونزه ده. او بل د خلک د پاکستان راځي دوی د ورسوالۍ ته هم نشي تللی ځکه په ورسوالۍ کې چې هغه شته خلک هغه هم خاطر کړی شوي دي هلته د امنیت د ویر نه خلک نشي تللی د دوی په ټوله کې غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره باید کډوالو لپاره یو مشخص ډاډ ځانګړی کړي ترڅو دوی
بله ډیر زیات مننه شاه محمود شینوار یو په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال اوس به د شاغل حفیظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت د سلاکار نظر وپوښتو میاخیل صاحب تاسو ویل چې له هغو کډوالو سره چې راجستر نه ول په پاکستان کې او بیرته راغلي دي له هغو سره هم د مرستو ترتیبات لري لیکن د زموږ د خبریال په راپور کې کته سه په سرګندونو کې کته توجه کړی ویل چې همدغه خلک تر ټولو زیات مشکلات لري څوک ورسره مرسته نه کوي
بلې رښتیا هم چې دغه بی اسناد راستنیدونکو کډوال ډیر لستونځو سره مخامخ دي ګورې له پاکستان څخه زمنګ دوه ډوله هیوادوال هیواد ته راستنیږي یو هغه ډله ده چې هغه د مهاجرت کارتونه لري او بل ډله هغه بی اسناد دي او هیواد ته راستنیږي له پاکستان څخه د کال لپاره تر سپتمبر میاشتې پورې 215,000 افغانان هیواد تراستانه شوی چې په حدود د 3000 کسانو اسناد درلوده او پاتې نورې به اسناد وو دغه 3000 کسان د یو ان ایچ آر د برنامه تر پوښخ لاندې راغلي له دوی سره مرسته شوی د وزارت په هماهنګي باندې د کورنۍ له هر غړي سره د 300 امریکایي ډالرو په اندازې مرسته شوی خو پاتې کسان به اسناد راستنیدونکو یوازې 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مرسته کوي د دې ترڅنګ دبليو اف پی دوی تاغه راکی مواد برابرې نو پاتې اتیا فیصد سره مرستې نه کیږي له همدې عمله اړتیا و مونږ دغه پلان جوړ کړ چې دغه پلان پر اساس بل پاتې اتیا فیصد نورو سره هم مرستې وشي نقدی مرستې کیږي له دوی سره غیر نقدی مرستې د غذایی مواد او غیر غذایی مواد نو دا ټول هغه مسائل دي چې پر همدغه پلان کې شامل دي او مونږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان عملی کارونه پیل شي ځکه زمونږ وادوال لګن وسوندو سره مخامخ دي نو منګه هڅه کو چې یو اندازه بودیجه هم ورته په نظر کې نیول شوې بیلابل وزارتونه او نړیوالې ادارې دغه پلان په تطبیق کې لمنګ سره کار کوي منګه هڅه کو چې ژر تر ژره غو عملی کارونه پیل شي
بلې صاحب یو بل مسله شاغله میاخیل اخر دا و چې دی آی او ایم یا د کډوالو د نړیوالې ادارې ویان ویل دي چې په دې کال کې باید چې وسق ډیر وخت کم پاتې دی شاوخوا 3,000,000 ناراجستر شوي او 2,000,000 راجستر شوي افغانان له پاکستانه بیرته راشي افغانستان ته او د دوی له راتګ سره کېدای شي که نړیوال له سخاوت نه کار وانخلي کېدای شي یو بشري ناورین رامنځته شي تاسو هم داسې اټکل کوئ چې دومره افغانان به بیرته په دومره لنډ وخت کې افغانستان ته راستان شي آیا دا ممکنه ده او که چیرته ممکنه وي نو تاسو هم له دې اندېښنه نه لرئ چې واقعا بشري ناورین به پیښ شي
ګوره رښتیا هم چې د دومره لوی کچې کډوالو راتک او خای دغه کچه نور هم لوړه شي دا تمن ستونزې رامنځته کوي ځکه منابع امکانات محدود دي د نړیوالو مرستې هم تر پخوا کمی شوي نو له همدې عمله خو کوم پلان چې منګه جوړ کړای دغه پلان پر اساس به دغه پلان په شپږو میاشتو کې 1,500 ناراجستر افغان کډوال تر پوښښ لاندې راولي او هغه افغانان چې هغوی راجستر دي که په هر اندازه د غزمنګ هیوادوال چې هغوی کارتونه لري هیواد ته راستانه شي هغوی سره د یو ان ایچ آر لوري مرسته کیږي د دې ترڅنګ ګوري افغان دولت وس هڅه کوي چې له پاکستان سره په دې باندې کار وکړي ترسو هلته د افغانانو ته نور هم فرصت ورکړل شي چې دوی هلته پاتې شي دوی کم افغانان چې هلته راجستر دي هغه د مهاجرت کارتونه لري د دوی موده د مارچ د 2018 کال تر مارچ پورې غزیدلې خو همدارنګه غیر راجستر اکثر افغان کډوال کوم جمعنه چې پاکستانی چارواکو له موږ سره کړي هغه به د نومبر تر 15 پورې هلته پاتې کیږي. که څه هم مخکې په دې برخه کې موږ د پاکستان سره تفاهم کړی و چې د 2018 کال تر پایه پورې به افغانان هلته پاتې کیږي راجستر افغان کډوال، او پاتې بې اسناده کډوال د راجستریشن هغه پروسه به پیلیږي. خو متاسفانه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه د سیاسي کړکیچ او سیاسي ستونزو له امله دغه تفاهم نامې نه دي عملي شوي، خو موږ بیا هم هڅه کوو له UNHCR سره موږ هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې تر څو یو دوه اړخیز او درې اړخیز ناسته جوړه شي په اسلام آباد کې یا په کابل کې، تر څو دغه د دوی ته نور هم فرصت ورکړل شي، ځکه د دوی د ټولو راستنول دا طبعا وخت اړتیا لري. نو دا که چیرې د دوی د راجستریشن پروسه پیل شي او دوی ته وخت ورکړل شي، دا به یو انګیزه هلته پیدا کړي او دا ښایي دا د راستنېدنې کچه یوه اندازه ټیټه شي او یا هم ډیر لوړ نه شي، ځکه په ډیره کچه که افغانان هیواد ته راستنېږي طبعا دا ستونزې رامنځته کوي. خو بیا هم دولت ولسمشر ټولو وزارتونو هغه ښکېلو وزارتونو او ادارو ته چې د کډوالۍ په برخه کې کار کوي لکه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سره دوی ته دنده سپارلې چې تاسې د دوی راتګ ته تدابیر ونیسئ. له همدې امله د مالیې وزارت لخوا بودیجه هم دې ته ځانګړې شوې، یو وجهي صندوق ورته په نظر کې نیول شوی. له نړیوالو هم ولسمشر غوښتنه کړې چې تاسې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. نو موږ هڅه کوو چې دغه یعنی په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنېدونکو کډوال تر پوښښ لاندې راشي.
تشکر آقای سروان. حالا وقتش است که به شنونده های محترم ما فرصت بدیم اونا سوال های خود از میاخیل صاحب تر بکنن. البته امروز کوشش بکنن که از این سیاست میاست تی شون امی مشکلات تکنیکی خود چه در پاکستان هستن و چه در ایران اونا تلفن بکنن مشکلات از نقطه نظر مشکلات تکنیکی نه از سیاسی و دودشنام از این چیزا تیر شون از اندبات و مرتبات. از او خاطر شنانده عزیز من شمارایتون اونا بسیار برتان آستاستا میگم لطفاً تلفون بکنین مشکلات اساسی تانه که در سر رای شما هست واره به زبان بیارین که میاخیل صاحب واره یادداشت بکنن و یا جواب بتن و یا در آینده جواب بتن. شمارای تلفون ما 0799-203-540 0700-822-755 یا شمارای داخلی ماست اینال از پاکستان 0042-02-21-45-01 اگر تلفون کنین شاید برتان آسان تر باشه. من یک دفعه دیگه تکرارم همین به این لری ره 0042-02-21-45-01 لطفا راجع به مشکلات مهاجرین سوال بکنین نه سیاسی.
بله لالند خبرتی او روز تاوریدون که تا موقع برکو چه هم تلفون راو که او هم دا سکایپ پیاد لری رادیو دات آزادی زمشت سکایپ پتا دا و هم دار از دا افغان بیسی ماتا سواتلش میره دی هم پیاد لری پا دیش میره پیغامون رستاولشی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ترشناس ملاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې فلحال د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخیل زموږ میلمه ده. د مهاجرو په ستونزو خبرې کوو. هیله لرو چې یوازې او یوازې که چیرته مهاجر یاست نو د خپلو ستونزو په اړه خپل پوښتنه وکړئ او یا نظر څرګند کړئ. له پاکستانه یو اوریدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځایه خبرې کوئ؟ د پاکستان له کوم ځایه؟
د پاکستان زله چای د زنګل څخه د عبدالمتین خبره کوم.
شا صاحب مهرباني کوئ. عبدالمتین صاحب
خبره خدا است موږ تقریبا دلته په جنرال کې چې ډیرش د ډیرش څنګه د ښاله کې ځي وخت نشي مو چیرې کړی دي خو رجسټر یې هغه څه ځین کا په اسلام مشرتو هغه په یو ځای باندې یو څوک مسافر شوی دا څه ځای باندې نه یې کا چې نه جوړ شوی یا په یو بل تمه به یې د شتکار په تمه یې په بل واجب باندې نو دا د خلکو د کار باندې.
بله استاسی منظور چه ده؟ یعنی تاسی غواری چه عمل تا پاتا شه او که غواری چه بیرتا لار شه او دی بیرتا تک؟
نه غواری چه داخل فرسنی شکل بانی لار شه داخل بادر را تخواه او کوم داسې یو قاتمات دا شی ونه لرو دغه د بار خلکو لپاره به څه ترتیب کیږي؟
بله، ام تاسو راجستر شوی نه یاست؟ نه راجستر شوی یاست.
راجستر شوی نه یو عمر وخت مو دی چې تقریبا دغه شکل مو د توخیږي، خو دا څه یو مې د تانه باندې اربل شي اربل په واجب باندې کارت سر شوی کارت ته ځن کارت نه دی جوړ
شوی.
اوس که څه کو غواړي چې ولار چې دغه یو پروسه لري چې خپل کارت ونه لري نو هغه به څه ترتیب
کیږي؟ ډیره زیاته مننه ښاغلی میاخیل، به تاسو ته توضیح درکړي که څه هم دوی مخکیم په دې موضوع خبرې وکړې، خو بیا به هم تاسو ته نور معلومات درکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بله،
مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
الحمدلله د ایرمن د خبره کوم. ورور زموږ خپله کور و سپین حاله په ګرد جنګل کمپ کې دي چې د بلوچستان په یو لیرې پرته علاقه کې دي. زموږ مشکلات هلته ډېر زیات دي. اکثریت خلک داسې دي چې هغه په افغانستان کې د سرپناه یا د اوسېدو ځای نه لري چې دلته راشي او پر دې خپل ځای باندې یو خیمه ودروي. نو غټ مشکل زموږ د ګرد جنګل کمپ دغه دی چې دلته حکومت یو ځای ورته توضیح کوي مهاجرینو ته. نور خپل د سرای او چاردیوالي ترتیبات هغه خپل هم کولای شي چې صرف دلته ځکه ولري.
درست، ډیره زیاته مننه. تاسو ته به هم ښاغلی میاخیل ځواب درکې. بل اوریدونکی هم له پاکستانه دی.
بله،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد هاشم د بلوچستان ضلع چاغي څخه د چاغي د کمپ څخه سره په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب، محمد هاشم صاحب.
خپل سلامونه او ستاسو سلامونه هم بعد سلامه. زموږ لوی مشکل دار دی دا چې هغه د مهاجرینو چې اول خو دلته په اوله مرحله کښې دا کارتونه یونیسیف شروع کړل، بعضې بعضې خلکو کارتونه جوړ کړل. په دوهمه درېمه مرحله کښې د خلکو بعضې بعضې مشرانو پیسې غوښتلې، نو ټول خلک دغه څخه پاتې شول. کارتونه هغه زاړه کارتونه لري او نوي کارتونه یې نه دي جوړ کړي. یو دغه مشکل دی. بل دا مشکل دی چې دغه لار زموږ په دې باندې د ګرمسیل یا د هلمند دا لار ډېره لنډه ده. درې ساعته کښې مزل مو سره موږ رسېدی شوې او دوری چې موږ پر چمن یا پر هغه باندې ځو هغه موږ ته ډېر مشکل دی. نو دغه که چېرې داسې وکړي چې زموږ دپاره د دغه لارې مشکل حل کړي او د دغه مشکل حل کړي چې موږ هغه زاړه اسنادونه چې دي هغه هم دوی قبول کړي او دوی یې وګوري په روسیې کښې.
ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه ده. تاسو ته به هم ځواب وویل شي. بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو میاخیل صاحب ته. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. پروان صاحب محترمه، تاسو او ظریف سلامونه وکړمه.
سلامت
بشیر افغانی نه لغمان نه.
مهرباني کوئ بشیر افغان صاحب، له راډیو څه لرې شي؟
عثمان کاکینه جوړ کړي دي او زه خپله راغلی یم افغانستان کښې. ما دوی ته هم کاروبار کوم او کور هلته، نیم کور هلته او نیم دلته. اوس هم په دې تورخم باندې نه پرېږدي چې موږ خو واورو هغه خپله کډه را واړو. نو ما سره یو بسته تعمیر ده. دې تعمیر ته زه پاسپورټونه جوړومه نو چاسال ته ماته نغ د کومک را کوي هغه خو ما دلته په دې پاسپورټونه والي. لږ مهرباني تاسو وکړئ چې دغه پاکستاني سره او پنجابیانو سره تاسو ته وغږېږي چې موږ لپاره یو څه وخت مساعد کړي چې موږ دوی ته واړو له هغې باندې دا کډه کور کښې را واړو نو را به سو خپل وطن ته.
درست، ډېره زیاته مننه کور ودان بشیر افغان. اوس نو د ښاغلي میاخیل نوبت دی. میاخیل صاحب، پوښتنې به نه تکراروو، که کومه مو یې هېره وو ما یاداشت کړي دي در په یاد بېکه. مهرباني.
سمه ده. زه به دغه د بشیر افغان صاحب له دغه وروستۍ پوښتنې نه به شروع کړم. د دغه ورور چې د لغمان ولایت څخه یې زنګ وهلی و اندېښنه یې پر ځای ده. رښتیا هم چې نه یوازې دغه بشیر افغان، زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له دغو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هېواد ته راغلي، دلته ورته کارتونه شته، کارتونه لري، خو اوس دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته پاکستان ته لاړ شي، یعنی پرته له پاسپورټ او ویزې څخه. دا یوه ستونزه ده. دواړو دولتونو پریکړه وکړه چې له پاسپورټ سره به له دې وروسته افغانانو ته او پاکستانیانو ته په دواړو هېوادونو کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه موږ دغه اندېښنه له UNHCR سره هم شریکه کړه، د کورنیو چارو له وزارت سره مو هم دغه اندېښنه شریکه کړه. کورنیو چارو وزارت سره مو خبرې وکړې ترڅو دغه افغانانو ته د اجازه ورکړل شي، ترڅو دوی لاړ شي هلته پاکستان ته، هلته د چیک ان مراکز مرکز ته د لار شیل ته بیا غوی ته فرمی ورکول کیږي، بیا د هماغه فرمو پر اساس دوی سره دلته مرستی کیږي، نقدی مرستی. خو د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه پورې موږ ته په دې اړه داسې مثبت ځواب نه دی راکړی، او هغوی ویلې چې پرته له پاسپورټ او ویزې څخه افغانان نشي کولای چې د تورخم له لارې پاکستان ته لاړ شي. له یونیسیار سره مو هم خبرې وکړې، یونیسیار چارواکو ته مو ویلې که چیرې تاسې دغه خپل هغه د چیکن مراکز یا یو شمیر کارکوونکي هلته ځای په ځای کوي، زموږ یو شمیر هیوادوال چې د دې ځینه ځي مثلا هلته په تورخم کې دوی ته د چیکن هغه سیستم جوړ شي او دوی ته هغه فورمې ورکړل شي. خو یونیسیار هم تر اوسه پورې موږ ته داسې ځواب نه دی راکړی. هغوی ویلې چې موږ په پاکستان کې د یونیسیار له دفتر سره په دې اړه خبرې کوو. د نورو ورونو ځوابونو ته زه راځم. محمد هاشم او عبدالمتین فکر کوم دواړو پوښتنې ډېر توپیر نه درلودې. دوی اسناد نه درلودل، او بیا محمد هاشم ورور ویل چې کله چې کارتونه توضیح کېدل په پاکستان کې نو موږ هغه کارتونه ترلاسه نه کړل، او هلته ستونزې وې.
البته هاشم یو فرق درلود، یو څه دی چې زاړه کارتونه لري، خو کله چې کارتونه بیا نوي کېدل نوي کارتونه نه دي اخیستي. داسې نه ده چې کاملا راجستر نه راجستر وي.
اول خو عبدالمتین او محمد هاشم ورور ته زه باید دا ووایم چې یونیسیار سره ګورې موږ خبرې وکړې، 15 لکه افغانان هلته په پاکستان کې ثبت او راجستر دي، هغوی د مهاجرت کارتونه لري. موږ لومړنۍ ناسته درې اړخیزه ناسته مو چې په کابل کې درلوده شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان، افغانستان او یونیسیار ترمنځ، هغوی ته موږ ویلې چې تاسې دغه 15 لکه کسانو ته کارتونه ورکړي، د نورو ته هم کارتونه ورکړئ، او تاسې د نورو سره هم مرستې وکړئ. یعنی په حدود د یو میلیون څخه ډېر کسان، 1.5 میلیون. یونیسیار چارواکو ویلي چې موږ 1.5 لکه کسانو ته خدمات نشو وړاندې کولای، موږ نشو کولای ټولو سره مرستې وکړو، ځکه هغوی ویلي چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې کمې شوي. نو که چیرې دغه ورور عبدالمتین ورور په لومړیو کې کار ترلاسه کوو، نو اوس به دی هم د نورو په څیر د هغه د یونیسیار له امتیاز څخه برخمن کېده. محمد هاشم ورور ویلي چې کله چې کارتونه نوي کېږي، دوی کولای شي چې هلته د VRC یا د پخپل خوخه درستنیدنې مراکز په پاکستان کې شته، په پیښور کې، همدارنګه په کوټه کې، دوی کولای شوای چې هلته مراجعه وکړي، او هلته دوی د خپل زاړه کارتونو په ځای نوي کارتونه ترلاسه کړي. هلته څه ستونزه نشته، کېدای شي دغه ورور څه سستي کړي، زه نه پوهېږم. بل ورور د هلمند څخه پوښتنه وکړه چې موږ د سرپناه ستونزه لرو. رښتیا هم چې د سرپناه ستونزه نه یوازې دغه ورور، زموږ دغه هیوادوال چې هیواد راستنیږي، دوی یو عمده غوښتنه هم د سرپناه لپاره د ځمکو یوه نمره ده. له همدې امله په یو شمیر ولایتونو کې شهرکونه شته د مهاجرینو، خو دغه شهرکونه معیاري نه دي، پخوا جوړ شوي، مشکلات ډېر زیات دي، هغه انکشافي پروژې پکې نه دي تطبیق شوي. د دغو شهرکونو د ویش په برخه کې هم ستونزې وي مخکې، خو اوس شهرکونو پر معیاري کولو باندې کار شروع شوی. یو کمیسیون جوړ شوی د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ باندې چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم له دوی سره کار کوي. دغه کمیسیون له سره په ټولو شهرکونو باندې بررسي شروع کړل. شهرکونه په 4 برخو باندې وویشل شول. دوه هغه برخې دي د دغه شهرکونو چې په دغه امکان د استوګنې شته، یعنی زموږ هیوادوال کولای شي چې هلته ځای په ځای شي. دریمه برخه هغه چیمې دي چې هلته که چیرې هلته کار وشي دغه ځایونه هم جوړیږي. خو څلورمه برخه بیا هغه برخه ده چې هلته د اوسېدو امکانات نشته، امنیتي ستونزې دي، ځمکې غصب شوي. نو دغه کمیسیون کار کوي تر څو دغه شهرکونه معیاري شي. د ویش په برخه کې هم د ځمکو د ویش کمیسیونونه دي په مرکز او ولایتونو کې. 9 ادارې په ګډه کار کوي په دغه کمیسیون کې، غړیتوب لري د کډوالو راستنې د والیانو مرستیالان د دغه کمیسیونونو مشري کوي په ولایتونو کې. دغه کمیسیون کم زمون کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس د دوی اسناد په جلا جلا ډول سیړل کیږي. که چیرې هر کورنۍ مستحق وپیژندل شو، بیا ورته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. خو په دغه فرمان کې هم ستونزې وې. دا د ځمکو د ویش پروسه ډیره ټکنۍ وه، هغه کاري پروسیجرونه یې ډیر مشکلات درلودل. خو ولسمشر هم په دې ورسته کې ویل چې هر راستنیدون کې کډوال کولای شي چې د افغانستان په هر سیمه کې ژوند وکړي. خو په دغه فرمان کې بیا ویل شوی چې یوازې افغانان هر راستنیدون کې کډوال کومه کورنۍ که مستحق و پیژندل شو هغه ته په خپل ولایت کې یو نمره ځمکه ورکول کیږي. له همدې امله موږ په فرمان کې د تعدیلاتو پیشنهاد کړی خو تر اوسه پورې دغه زموږ پیشنهاد نه دی منظور شوی. موږ هیله من یو چې دغه پیشنهاد منظور
شي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا ډېره اوږده پروسه ده، کېدای شي ځینو خلکو ته په کلونو کلونو هم نوبت ور ونه رسیږي. د دې محمد هاشم له خبرو یا متین له خبرو داسې زه پوه شوم چې دوی له تاسې نه څه غواړي، نه د چاکو اوبه غواړي، نه مکتب غواړي، نه کلینیک غواړي، هسې یوه دښته ورته ورکړي. دوی شاید په خپله هلته یو سرپناب کې جوړې کړي، څه په خپله پکې وکیني او په خپله یو کورګۍ ځان ته جوړ کړي. حکومت بیا کله وس پیدا کړو، حکومت به بیا وروسته ورسره کومک وکړي. خو عاجل دوی د دې لپاره چې هلته په تکلیف دي او ایستل کیږي، دوی یو ځای ته ضرورت لري.
ګورې دغه ستونزه شته دا منو، خو دوی کولای شي چې د هلمند د کډوالو ریاست ته د دوی مراجعه وکړي، هلته د غوښتنه وکړي، د دوی اسناد څېړل کیږي، هلته همدغه کمیسون کار کوي. یعنی دغه مسؤلیت یوازې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته نه راجع کیږي، نه هی ادارې په دغه کمیسون کې کار کوي. که چیرې دغه ورور مستحق وپیژندل شو نو دې ته نو یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. په هلمند کې د مهاجرونو شهرکونه شته، اما دغه پروسه دا باید ومنو چې مشکلات لري، لږ وخت نیسي. له همدې امله د وزارت رهبري چې کله نوې شوه په دې برخه کې یو څه اقدامات شروع شوي. موږ هڅه کوو چې دا پروسه هم شفافه شي، لږ سرعت پیدا کړي او هغه کورنۍ ته، مستحق کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکړي.
تشکر. خب آقای سروان محترم، آقای الحاج عبدالرحمن افغان معاون کمیسیون مهاجرین بی‌جاشدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم در خط تلفن هستن و شان خوش آمدید میگوییم. حاجی صاحب خوش آمدید. صاحب
زنده باشید. جناب علی دیما کراماتم دی افغانستان طول و گلو تا که داخل و خارج کی خصوصا دی رادیو آزادی کارکون کو تا
امر نیست. خواهش است، ما تا حال صحبت کردیم با میاخیل صاحب، اونا مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین مهمان ما هستن، فعلا در شعبه هستن. به هر حال ما مشکلات عمده را صحبت کردیم، اما شما چی چیزا را تثبیت کردین؟ یعنی مهاجرین در این روزا زیادتر به افغانستان میاین، آمادگی ها تا چی درست است و شما کدام موضوعات تثبیت کردین؟ نقاط عمده را اگر بوین خوش میشیم. سیب
تشکر دیر مننه. دی مهاجرین و مشکلات یو پر بل ورز بانی زیادیگی. تقریبا حکومت در نړیوال ټولنې یا خیره مؤسسه چې کوم مشکلات دی مهاجرین څېړي یا څه شی ورکوي دوی ته، څه کم یا لاندې باندې $1,200 د تورخان په کرخه کې یا کاغذانه خطا کېږي په پولي چرخي کې، خو ګمان کوم چې دا خودکفا نه دي. او د مهاجرینو وزارت یا انصار یا داخلك چې په دې کې د دولتي برخې چې هغه ورته ټاکلې دي شارکونه په وشت ولایتو کې، اما شارکو کې بعضې مشکلات شته چې له غزه نه خلک راځي او په هر ولایت کې دا خلک نشي رسېدی. زیات ولایتونه بدم نه دي او جنجالونه لري، مشکلات ډېر زیات ده. له پاکستان لخوا نه مهاجر راځي.
تشکر حاجي صاحب.
لیکن حاجي صاحب دا وایسي نو چاره څه ده؟ یعنی دا شارګي سي جوړیږي دا کافي نه دي؟ تاسې هم وایست او مهاجر ډېر دي او ډېر را روان دي. ویل کېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به شپږ لکه افغانان افغانستان ته له پاکستانه یوازې راشي. نو باید دا یو قسم اضطراري مسله ده، باید څه وشي؟
بله چې دا یو څو د ولایتو کې جنجالونه شته د شارکو په حساب باندې، چې کاپیسا ولایت کې بعضې ولایتو کې یا له کوچانو سره مشکل شته، کوچانو څړځایونه یې په نامه د شارک نیولي دي، او یا زراعتی رو دیتی یا دسی دی غرانی سیمی دی تو مشکلاتون اشتا دی پا پندشتا گولاتو که پا اویش دولاتو که شارکون ورتخاتلی دی اما دسی میاری شارکون ندی چه دی که افاره یا اوبه یا یوشایی خو نسی نسی مشکلاتون ای یا لغین لد الکیج ورتا اما زر پا زر اولاتو تا نرسیگی داشت دا ماجرین زیاد دی کابل پا شاخوارات سرخیدنی دی او دی جلالباد پا شاخوارات سرخیدنی دی مشکلات دیر زیاد دی لسنگ بادامیم دا او خوراکی مواد یو چون
بل تشکر آجی سیب محترم تشکر آجی سیب
او ماجر فیلن سر دی وبو او دی خورو او دی زای مشکلات دیر زیاد لری و چه منگا گورو هر که تا بزراتیم زکو چه ماجر پراتیگی اتا خود سر پراتیگی مشکلات دیر زیاد دی سیب
تشکر آجی سیب خب میاخیل سیب یکی از بله او مهربانی سب یک لحظه که یک سوال از میاخیل صاحبم بکنیم. میاخیل صاحب یک مسئله عمده و اساسی در این مسئله به خاطر رفع مشکلات سب مسئله بودجه است. مثلا در ننگار میگن فن ریس نیست و بودجه نیست و از این قبیل مسائل. از دیگه طرف هم سب اون روز ما یک برنامه داشتیم از یکی از مشاورین عمده رئیس صاحب جمهور اونا اتر یک موضوع رو گفتن که وزارت مهاجرین هنوز نتانسته یک قسمت عمده بودجه خود مصرف بکنه. اینجا یک نوع دوگانگی یعنی دو نوع خبر داریم. سبیه چطور است یعنی بودجه رو از یک طرف مصرف نمی کنن از یک طرف هم سب بودجه نیست میگن در بعد جایا مشکل در کجا سب؟
ببینین در هر کشور در بخش مهاجرت تنها یک اداره نمیتواند تمامی نیازمندی های مهاجرین خود رفع بسازه. خب وزارت مهاجرین و عادت کنندگان البته در گذشته توجه کمتر به این وزارت صورت گرفته بود، مشکلات خود داشت، از مشکلات بودیجوی گرفته تا ظرفیت و تمام مسائل مشکلات خود داشته. اما ببینین بیش از 7 میلیون هموطن ما در بیرون از کشور هستند، حدود 6 میلیون افغان ها از سال 2001 به این طرف و کشور عودت کردن، بیش از 1 میلیون هموطن ما در داخل کشور بیجا شدن. خب این به یک منابع و امکانات بسیار وسیع و بودجه بسیار زیاد نیاز داره تا به نیازمندی های زیاد و رسیدگی صورت بگیره. در این زمینه خب البته ما یک مقدار بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، اما این بودجه کافی نیست. در سال آینده ما پلان داریم که بودجه دیگه هم بیشتر افزایش پیدا کنه و بودجه که ما وعده کردیم تا آخر سال اون بودجه به صورت درستش به مصرف میرسه. با بودجه ما هنوز هم نیاز داریم، ولی در مجموع خب توجه نسبت به گذشته به این وزارت بیشتر شده، اما بسنده نیست. باید توجه دیگه بیشتر شود. کمک های جامعه جهانی هم نسبت به گذشته کم شده و مشکلات هم بیشتر است.
ډیر زیات مننه میاخیل صاحب. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، یا اوریدونکو د سکایپ لاري را سره دی، مهرباني کوي.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زینه خبرې کوي ځان معرفي کوي.
پاکستان څخه خبرې کوم، دغه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون سلامونه وایم.
سلام.
موږ په پاکستان کې یو وداته 1500 کوره تیارې چې موږ ته په کندوز کې یا یو ځای دمځکې ځای را معلوم کې چې موږ پر دا ځای د اول ورور یو خیمه پر ودرو یا یو ځای پر جوړ کو، بس ودا تیار یو چې به زو د خیر سبا ودا تیار.
د کوم ځای یاست اصلا سیمم؟ د کندوز دی.
کندوز.
نو تاسو څنګه په کندوز کې ځای نه درلود؟ الته څه کول په کندوز کې؟ خامخا خو به یو ځمکه او ځای به هم درلود.
کندوز کې خو هغه کیسه اوږده ده چې تا ته کوم چې دغسې و دغسې خو ډېر دلته چې موږ ټول افغانانو کوم افغانان سره پوښتنې کړي دي دل په سل کې 80% ځمکه نه لري، د ځمکې مشکل دی، د سرپناه ځای دی چې دغه سار حکومت وداته ژر جوړه کړي چې دا ورسو موږ خالي دغه مینه پر جوړو کو یا خیمه پر ودرو. دغه چې اوس وزه ورسم هلته چیرې واړوم؟ د همسایه سره ځای نشته، په ښار کې ځای نشته. دغه اوس وزه دغه خیمه چیرې ودرو؟
صحیح. ډېره زیاته مننه له کندوز څخه د کندوز اوسېدونکی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
السلام علیکم. زه د خندا خبرې کوم. لال محمد.
صاحب مهرباني.
دا دلته یو مشکل دی په خدای خپل نه یادې یو په خا چې نه درځي چې دا و پاکستانو دې ته جالي شناخت کارتونه جوړ کړی دي اوس دې دا کارتونه نشي جوړولی وای دا شناخت کارت به څنګه شي او هغه هم جالي کړي ځکه چې برته ور خرابې دي په دا نه پوهېږي یو خدای مشکل
بله نو جالکاری سی سو که هم داسی مشکلات خلرینو خیر پر حال مننه لال محمد صاحب وطن دوست صاحب دسکایپ لاری ده
بله آقای وطن دوست بفرمایید صاحب خوش آمدیم به برنامه
سلام سلام بر شما زر و خدمت همکار شما آقای ساروان و میمانان شما یک نظر یک سوال داشت
میره بایم
اصلا برای میشنوید
بله بفرمایید صاحب صحبت کنین که وقت زایه نشه
خوب است. نظر ما ولی بود آقای نظر تا وقتی که امنیت در افغانستان قائم نشوه آمدن مهاجر به درد نمیخوره. ما در هلمند هستیم آقای نظر از اینجا مردم دلگرد فرار میکنه از اینجا از هلمند میره و دیگه پاکستان و دولایت دیگه میره به خاطر که نامنی اینجا زیاد است مردم روز به روز اینجا فرار کرده میره و اگه امنیت گرفته نشه چطور مهاجرین میه؟ ما خواهش ما است که نبین به هلمند جنگ است مردم از اینجا فرار میکنه ولی امنیت گرفته شه باید مهاجرین بیاین
لیکن وطن دو صاحب دیر وای چی وای ترسو چی مهاجر نی راغلی امنیت هم نرازی دوی وای امنیت و مهاجرت سره تړي
بله
خپل کور موږ نه کور کړی ستلې ته وای وای امنیت خو موږ خپل لې زاید خپل کور ته ستلې نه یو مشکل ته وای
تاسو دانه دی اوریدل چې وای ام دغه دی مهاجرونو پناځایونه چې دی کمپونه چې دی د پخبل دی جګړه ما رو روزنځایونه دی وای د پاکستان د چارواکي هم دغه
دی سوال ته نه وګورئ نظر ته نه خو گفتین سوال ته نه وای وطن
سوال ما یی بود از آقای بیاخیل که کینا میگن مهاجرین که در پاکستان IOM یا UNHCR و همچنان WFP نال کمک غذایی نقدی میکنه پس این وزارت مهاجرین به خاطر چه جناب میاخیل سبی که کمک نمیکنه پول نقد نمیده زمین شلوالی ها در خدمتش میمونه و این جالب است شما یک رفا کمک نمیکنین و در حالی که ما سند داریم که تنها معاش شما 90000 افغانی در ماه میگیرین آیا این ظلم نیست یک کسی که 4000 افغانی میگیره و شما 90000 در ماه میگیرین این ظلم است به خاطر مهاجرین یعنی میره سوال
سید اوستی ماش په حساب باندې کو دا اوستا سی 50 ساس وست خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
الو
مهرباني کوم
السلام علیکم نظر
صاحب وعلیکم
السلام ماشا غوري
بله مهرباني صاحب خوش آمدین کامران صاحب
مهرباني
تشکر یک یو پښتنه نکول ساسو د ملمنو سروان صاحب دا خو د ایران یا د پاکستان په اړوند چې ماجرن ستنی ژ خپل وطن ته نو د ملمنو ما پښتنه دا د آیا هغه خلک چې د اروپا یا امریکا یا استرالیا د داسې نور هیوادو سره ستنی ژ آیا دا هغه په اړوند هم تاسو یو تسلیم لري کنه هغه په دې خاطر زوایم چې د سډیر خلک ست چې هغه خپل سرپناه یا یو ځای خرڅ کړی اوس په افغانستان کې نه یو راته خپل وطن ته زړه غواړي خپل وطن کې اوسېږ نو د ملمنو سره مې پښتنه دا ده چې آیا د دغه خلکو په اړوندم تاسو یو تصمیم لرئ
تشکر کامران صاحب
ډېره مننه یو اردونکی نه تلیفون یې قدر شو
اروپایی ها از جای خود سور نخورن همی عاجلا رو یک طرفه کنیم
او شمیریم کم به نسبتا نو میاخیل صاحب یو پشتونه مخکیم پاته شوی و علاوه په دغو پشتونه چې اوس مطرح شوی د محمد هاشم چې له چاغي کمپ څخه یې تلیفون کړی و چاغي کمپ تقریبا له هلمند سره او د هلمند نیمروز ترمنځ راځي که د پاکستان اخواته نو دی وایي چې ماجر مجبوریږي چې دوی باید سپین بول کلار چې ځکه چې رسمي پول آلته ده د پخپل د دوی مصرف زیاتی آیا نشي کېدی چې د ګرمسیر له لارې داسې لنډ هلمند ته خپل وطن ته واوړي مهرباني وکړئ
ګورئ مهمه خبره ده د زموږ هیوادوال چې راستنیږي هلته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او یو شمیر نړیوالو ادارو هغه دفاتر هلته موجود دي په همدغه مسیر کې چې له مخکې نه ټاکل شوي دغه سیمې دوی هلته زموږ کارمندان هلته کار کوي د سپین بولدک له لارې چې زموږ هیوادوال راځي هلته د راستنیدنې مراکز شته له دوی سره مرستې کې خو دغه موضوع به مونږ وڅېړو د دغه ورور ستونزه او اندېښنه پر ځای ده راځم د دغه نورو ورونو پښتنو ته دغه ورور فکر کوم له پاکستان څخه لومړنۍ پښتنه زمونږ د یو ورور دا و چې زه زمونږ اصل ځای کندوز ته او که چیرې مونږ هلته لاړ شو نو مونږ ته د هلته به نو یوه نمره ځمکه زمونږ غوښتنه هغه د ځمکې د نمرې غوښتنه ده ګورئ که څه هم ما مخکې په دې برخه کې توضیحات ورکړل د شهرکونه شته په کندوز کې هم د مهاجرینو شهرک شته د دوی اسناد چیرل کیږي الته کچیر دوی مراجعه وکړي خو دا پروسه وخت نشي له همدې عمله مونږ اوس کار کوو تر څو دا پروسه هم شفاف شي او هغه مستحق ته پکې نمره ورکړل شي. ولسمشر هم ګوري د مهاجرینو له مشرانو سره چې د اختر نه مخکې دلته یو ناست درلوده د هغوی سره ژمنه وکړه چې هر مهاجر باید د یو شرعي قوالی خاوند شي. له همدې عمله ولسمشر هم په دې برخه کې جدي دنده سپارلې هغه وزارتونو ته. یوه اداره جوړه شوې د پلازمینې زون د انکشافي ادارې په نامه باندې. دغه اداره هم تاسې شاهد یې چې درې ورځې وړاندې د کډوالو او رسنیدونکو چارو له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې دغه تفاهم لیک پر اساس به د کابل د باریکاب په سیمه کې د پروان هغه د باریکاب په سیمه کې به 10,000 نمرې هلته جوړې شي د رسنی دونکو کډوالو لپاره. د دې ترڅنګ په نورو چمو کې هم دولت پلان لري جدي په دې برخه کې کار کوي ځکه دا د سرپناه ستونزه ده، یو لوی ستونزه ده او زموږ د هیوادوالو غوښتنه ده. بل ورور فکر کوم وطندوس صاحب ته که څه هم تاسې ځواب ورکړ، رښتیا هم چې که ناامني ده که هره ستونزه د هغه زموږ هیوادوالو پورې تړاو لري، نو د دوی راتګ ښایي د امنیتي ستونزو په هواري کې هم دلته یو څه ګټه ولري. تاسې ورته هغه ښه مثالونه هم ورکړ چې په پاکستان کې هغسې ستونزې دي، نو امنیت دغه ستونزه شته. ښه، بل ورور پوښتنه کړې وه چې وزارت څه کوي، یعنی چې یوازې دغه نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. ګورئ، نړیوالې ادارې غوري له افغان دولت سره نه یوازې د کډوالو په برخه کې، په ټولو برخو کې هغوی کار کوي. زموږ دولت کې مشکلات شته، دلته جګړه وه، منابع او امکانات هم محدود دي، یعنی هغه پراختیایي بودیجې او د نړیوالو مرستې ته اړتیا شته. که آی او ایم کار کوي، که یو این ایچ سی آر کار کوي، د وزارت په هماهنګۍ باندې کار کوي. وزارت هم هغه کوم کارونه چې وزارت پورې مربوط کیږي هغه هم کوي. مثلا د ځمکو د ویش په برخه کې دا د شهرکونو مسایل دي، بې ځایه شو کورنیو ته د خدماتو وړاندې کول، دا ټول مسایل دي. په بهر کې د دوی له حقونو څخه دفاع، دا هغه مسایل دي چې وزارت هم په دې برخه کې له خپلو نړیوالو ادارو سره ضرورت لري چې باید په دې برخه کې کار وکړي. نو یوه مهمه مسله دا ده، ګورئ په پاکستان کې که دغه ورور د امنیت په اړه پوښتنه وکړه، پاکستان کې هم زه فکر نو کومه که ژوند هلته دومره اسانه ای، هلته هم ستونزې شته.
بله، خب میاخیل صاحب از مسئله امنیت تیر شویم، برای اینکه وقت مازیخ شده. میاخیل صاحب وقت مازیخ شده، از افغان صاحب کدام سوال داری؟ یعنی یک موضوع بسیار عمده مانده که
بله کسایی که چوک چه رازی نظر صاحب تاسی اشاره وکره دیتا ده پشاور که ده افغانستان ده کدوال و ماجرین ده چار و مسئول شاغل عبدالحمید جلیلی ویلی دی چه افغانان ځینې په خپل سرجي تورخم ته دوی فکر کوي چې هلته به مرسته ورسره کیږي. دوی وایي په کار ده چې اول یوه اداره ده هلته مراجعه وکړي او نومونه ثبت کړي او کود ورکوي، هغه کود چې ترلاسه کړي هغه وروسته دې مراجعه وکړي تورخم ته یا بل ځای
ته. د
تلیفون شمیرې به زه ووایم: 0912 602 901. بله شمیره ده 0912 602 01. همدارس 0305 44 401. نو هیله ده چې هغه خلک چې له پاکستان افغانستان ته غواړي ستانه شي، خصوصا هغوی چې خیبر پښتونخوا او شاوخوا او لومړی دې خپل نومونه ثبت کړي، هغه کارت او هغه نمره دې واخلي، بیا دې حرکت وکړي.
کسایی که میخواین برگردن اونا اول د ادارې مخصوص برن و ثبت نام بکنن. بله. و یک کود مخصوص بگیرن، باز بیاین اونا در سرحد از هر جهت بود پیسه. بله. بشان داده میسگنی.
بله، وکیل صاحب تخبه میو پوشتنه او که وکیل صاحب شاغل افغان میاخیل صاحب توضیح کړه چې په څه شکل سره د خلکو ته چې بیرته راستنیږي نمرې ورکول کیږي، او له دې خبرو داسې معلومیږي چې دا اسانه کار هم نه دی، دولت په خپله مشکلات لري او ځمکې هم ډېرې نشته. نو دا یوه اوږده پروسه ده او دا په داسې حال کې ده چې ژمی را روان دی او پاکستان په افغانانو فشار زیات کړی دی چې خامخا باید ووځي. که څه مخکې وطندوز صاحب ویل چې نه دی راځي، د دوی خوښه نه ده که دوی غوښتلی، یعنې د دوی خوښه وای شاید لس کال نورم نوی راغلی خو پاکستان نه پریشتي. نو په داسې یو حالت کې ستاسو په نظر عاجل باید څه وشي؟ دا هم ویل کېږي چې د کډوالو د چارو وزارت خپله بودیجه اتانه د مصرف کړي. تاسو چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازی یاست، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له وزارت نه مو پوښتلي دي چې ولې ښارګي کډوالو ته نه دي جوړ کړي؟
مننه سر د تاسې پوښتنې نه او زمونږ وړاندیز یا مجلسونه چې کړي دي د مهاجرینو وزارت سره یا انصار سره اونۍ په اونۍ یا میاشت په میاشت سره ناستې مجلسونه نیولي دي. زمونږ له اول تر اخره بغارې او چغې ټولو نړیوالو ته او د وطن افغانانو ته او د مهاجر او داخل کې چې دي او داخلي او خارجي مهاجر چې را روان دي دو اوریدلې دي. موږ مجلسونه نیولي دي په میډیاو کې په پارلمان کې غږم پورته کړی دا چې دې خلکو ته باید آمادګي ونیسي. اما مشکلات زخ ډیر دي په افغانستان کې، شوار ډیر ده، عملي بڼه کمه ده. صحیح ده چې نامي لرو تفشیت اصلا د مهاجر یو داسې یو مظلوم حکومت واقع شوی ده چې د داخلي مهاجر تفشیت نه شي کولی. یو خواته داخل کې جنگ را روان ده، بل خوا له باندې نه پاکستان فشار راوړی د مهاجر را روان دي، بل خوا دا څو کاله موږ دا بغارې وو. اوه کاله کېږي موږ د افغانستان پارلمان کې موږ نه میکانیزم جوړ کړی شو، موږ نه داسې قانوني اشاره جوړ کړی شو چې هغه عقلن اوبه ولري او دوه کوټې سرپنا ولري. د بېلګه په توګه باندې باریکال کې یو شارک ده چې هغه ټولې کوټې شاد کې 300 کوره نشته کې یا 400 کوره نشته کې نه چا جوړ کړي دي. یو نیم کېږي چې بیا څنګه نورې خبرې روان دي. بس په جلال آباد کې په مرکز کې موږ قوي شارکونه لرلی د بین المللي ټولنې لخوا نه کومک شوی وای، د افغانستان له داخلي بودیجې نه یو څه کومک شوی وای. لکه څنګه چې ورو ورو ویلې مثلا د موږ معاش جګ ده یا د وزیر معاش جګ ده، له دې معاشاتو نه کم شوي وای، د مهاجرینو ته تصمیم نیول شوی وای. اضطراري حالت او سړی پیشبینه اوسېږي. اما موږ هر څه چې کوو خپل عاید نه وینو، د بل وینو، مشکلات ډېر زیات دي. شاید اوس باید هر رقم کېږي. حکومت مسؤلیت لري چې د خارجیانو نه و بین المللي ټولنو نه او قطعي اندازه
افغان صاحب سلامت اوسئ. یو پوښتنه چې د کامران صاحب صرف 1.5 ثانیې لرو، میاخیل صاحب د اروپا د راستنېدونکو په ارتباط که لنډ ځواب ورته وایست.
ګورې دغه شاوخوا یوه اونۍ وروسته په بروکسل کې یوه ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې زمونږ کوم هیوادوال چې اروپایي هیوادونو ته تللي